اوریدونکو د مشال ریډیو د نحساتا خبرونو پیل کوو. زایم ستاسو پر بایستر الله مومن وخت شوی دی د ورځې 9 بجې په دې ګړۍ کې چې سلام پښتونخوا نومیږي. تاسو پکې د سیمې په اړه تازه معلومات، رپورټونه او نړیوالو کورنیو ورځپاڼو مقالې اوري. څو سندرې به هم دراورو. لومړی انیس اجمل ته ورځي تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د سنو ګوندونو مشران وایي چې مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې پر ضد احتجاج کړی او د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1300 ته رسېدلی دی. او وسته خبرونه تفصیل، د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تیر ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل،
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي، او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په جرګه کې په دې خبره هم اتفاق شوی دی چې په راتلونکو کې به د یادو سیاسي ګوندونو مشران په یوه جرګه کې د شمالي وزیرستان او د پښتون قوم نورې مسلې مخې ته راوړي او مرکزی حکومت ته به وړاندې کوي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. د مدني ټولنو ځینو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې بیګا ویل چې د سبین محمود د وژنې د پلټنې وکړل شي. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تیر ماښام د ډیفنس په تاڼۍ کې درج شوې ده. د یادې تاڼۍ یو پولیس چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویلي، دا مقدمه د نامعلومه وسلوالو پر ضد د سبین محمود د مور شهناز محمود په مدیت لیکل شوې ده. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایف په نامه د سماجی کارونو یوه ټولنه لرله. بلخوا د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو د څانګې ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برتانی وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال 30 وسلوال طالبان وجل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عدیل بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې په وجل شوو طالبانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. د کمانډان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالا مرغاب ولسوالۍ په موري چاک سیمه کې پیل شوي وو، 9 تن افغان سرحدي پولیس هم وجل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د نورستان سرپرست والی وای چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین چاودنه شوي چې تر دې دمه یوازې د 2 تنو جسدونه موندل شوي دي. حافظ عبدالقیوم پرون د مشال ریډیو ازادې څنګه ته ویلي چې پیښه پرون د نورستان او لغمان ترمنځ په لویا لاره شوې ده. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزی پرین مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون ښایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګرۍ خونې مرستیالو یو شمېر نورو پانګوالو پرین د اقتصادي اصلاحاتو او تجارتي ستونزو د حل یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی تا وړاندې کړه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په مکدونیا کې یو افغان کډوال پرون د ریل گاډي د ټکر په پیښه کې وجل شوی دی. د جرمني خبري اجانس ڈی پی ای وای چې دا افغان سړی 28 کلن وو او د مکدونیا د سرخارس کوپی په یو سیمه کې ریل گاډي وهلی دی. دغه ریل گاډي د یونان نه بلغاریا ته روانو. د اپریل په 13مه هم په مکدونیا کې مرکزي ښار ویلس ته نږدې ریل گاډي د کډوالو یوه ډله وهله. د ټکر په دغه پیښه کې 14 تنه وجل شوي وو. د دې خلکو شناخت نه دی شوی، خو په اړه یې داسې فکر کېږي چې زیاتره پکې د سومالیا او افغانستان وګړي وو. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویرېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیږلي دي. د یادی زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلادیش، د چین په تبت او پاکستان کې محسوس شوي دي چې پکې د شپېتو تنو د وژل کېدو خبرونه دي. وروستۍ خبر دا چې په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي. د انتخاباتو د قزاقستان حکومت د اپوزیشن ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په ډېر دقت ساري او داسې ښکاري چې ولسمشر نور سلطان نظربایف به د 5م ځل لپاره پرله پسې په خپله څوکۍ پاتې شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اردونکو تاسو له نسا اجمله د خبرونو اوردل او په سلام پختونخوا دې غړي کې ووري.
د وامن نشل پاټه یو مشروي دا ډیره ناوړه خبره ده چې شمالي وزیرستان خلک هو وجل شول، کورونا او بازارونه یې وران شول، اوس پرې حکومت هم نتیجې مواري اچوي. د پاکستانی فعالی سبین محمود د وجنې مقدمه درج کړل شوی، خو د پاکستان د بشري حقوقو د خبر پختونخوا څانګې مشر وایي په پاکستان کې تر دې دمه د ټولو وجل شوو بشري حقوقو کارکوونکو د وجنې تحقیقات نه دي شوي.
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د اف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي دي.
هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی ګن د اصلاحاتو لپاره یا د اف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره نو موږ اوس دغه تردید کوو. دا د انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی.
او په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 1300 اوښتی دی. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. له مشال دې سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ومن نشل پاټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پاټۍ، قومي وطنګون او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول قام چې د ټول پښتون قام او په خاص توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې دي. پرون په پیښور کې شوې د جرګه چې د جماعت اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه، پکې د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو د بیرته تګ او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بیکوره شوی خلکو د واپسای او پر دغه محل له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمہ‌داري د ضمانت په اړه رابلل شوی جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزای، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نور مهم غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلی سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی د پیزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اغستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ نمور غیږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وای زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول یوځای شي او د دې اهل روباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوسونکو د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د ایف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولې چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمو خلک سل کاله نور په شابوزي. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا ګورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. نور تفصیل په خبره د شبیر جان په رپورټ کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني، مذهبي او سیاسي ګوندونه استادي شامل دي، په خبر کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلی نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته، خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. د غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټي قبایلي جنسي یو مشر ملک عطا الله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې و د ایف سی آر کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې ناغه لپاره یو ډرافت تیار شوی دی. هغه موږ پرون وکړو، هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سر کال وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی ګان د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا ایف سی آر کې د خدمت ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په ایم کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو. دا انګریز د دور نمبر خطرناک دی. ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جماعت اسلامي د قبایلی جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو. دوی سره ملاقاتونه هم کړی دي، ولی دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دا رپورت تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتی تور مشاورتونه کړی وو، زمو سره هم کړی وو، موږ خپل تجاویز هم ورکړی وو، خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز او اصلاحاتو په حواله باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلی محلي عوامو حقوقو د پایمال کولو د لپاره پدې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړی دي، ځکه چې اوس پدې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته، او د فاټا نه د پاکستان آئین عملاً بے دخل دی. مونږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسوي ورکړی شي، د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف الزرداری سره هم لیدو کاته کړی دي. د دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول دغه سره زمنګ د امن په دغه باندې خبر او شته څو پر امن نه د من قبایل ترقی نشو کولای، اول تنه ترقیاتی کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره متوکله چې 247 کمه د پد هغه کې ترمیم وشي یا غدرې شي، نو زمنګ قبایل ایمنېګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پر بچ قانوني دغه وکړي. دریم خبره متداوکله چې په ټول ملک کې د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده، په دغه طریقه د منګ تم د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي. او درداري صاحب منګ تر دا خبره راکړه چې رزه فوري تور باندې زده وزیر اعظم سره ملاقات کوم، او د استادو خبره دا غو مخه تقدمه او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمون خبرې شوې دي.
د پامولدا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. زو کراچۍ ته د پاکستانی فعال سبین محمود د وجنې مقدمه د ترګرې د مخنیوي اکټ لاندې درج کړل شوی. دا مقدمه د نوموړي مور مهناز محمود درج کړي. د سبین محمود د وجنې پر ضد د ځنځینو کې مظاهره هم شوې دي. سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه، په کراچۍ کې د جمعې په شپه هغه وختو ناڅرګند وسلوالو وجله چې نوموړي د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمنځه وړلو په موضوع د پروګرام ترتیب کولو وروسته ل خپل مور سره را روانه وه. تفصیل د خپل خبريال زبر کرمینه د مهاله خلو چې د کراچۍ نه موږ سره د ټلیفون په کار خره زبر ستړي مشي، او د دغه پیخه پړه چې کوم د څه روستي معلومات لري.
مننه اسرار الله مومن. دغه پیخه چې د جمعې په ماقام را منځ شوې و، پرون د سبین محمود جنازه مو شوې، دغه خاورو ته سپارل شوې ده. پرون ماقام چې د کراچۍ په ډیفنس تانه کې د سبین محمود دغه پیخه چې ده د په ضد باندې اف آی آر لیکل شوی دی، او لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا د سبین محمود مور مهناز محمود چې ده هغې شهناز محمود هغې په مدعیت کې لیکل شوی دی. او دې کم کیس چې دی د دې پلټنې چې دي هغه به د پولیس چارواکي وایي چې نن دوی شروع کوي. پرون دغه پیښه چې په کومه علاقه کې راغله، ډیفنس علاقه ده، او دغلته پرون الیکشن هم کېدو، د کنټرولمنټ بورډ کوم الیکشن چې و، نو د هغې وجې نه پرون دوی تحقیقات نو شروع کړي. دغلته کیمرې هم لګېدلې دي، پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغې کیمرو نه فوټیج اخلي او د هغې په مرسته باندې به دغه کم تحقیقات دي دا به مخ په وړاندې بیای. د دین علاوه د سین صوبې علاوه وزیر چې د سید قایم علی شاه هغه هم د دې پیښې په ضد باندې د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. پرون ماښام په کراچۍ کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیول سوسایټي ګڼ شمېر غړو مظاهرې هم کړې دي. د سبین محمود وجنه چې ده د دې خندنه یې کړې ده. د دین علاوه ماښام پرون ماښام چې دي دغې سیول سوسایټي غړو د سبین محمود په یاد کې شمې هم بلې کړې وي.
ډیر زیات همره نه استاسې نه ظفر کریمو د مشالې خبريال چې تاسو ته معلومات درکول، او اوس هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بشر حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ د ګواښ سره مخ دي، او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکامه ښکاري. نور تفصیل د شاهین بنيري په ریپورت کې ورو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوي دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څنګ مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو یو شمیر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخت پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده وی چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېدا. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وی، هغه په رڼا ورځ باندې وجل شو د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېدا. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
لاہور
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمہواریده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
موټم ته مختلف خلکو کې دي شي، د کې سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګوره دا څنګه کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم سی ایم پکې ملوث وو. نو دا دې یو پېچیده او کنفیوزینګ ورته کې یو انوایرمنٹ دی پاکستان کې او زیاته وجدار چې کوڅو کې زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی کې دغه دی یعنی او تختی قبایل ته تختی پاکستان پرې دي نور ملکونو ته تختی. نو دا وجه باندې تحقیقات دغه تدر سره داسې مرګونه چې کوم دین پته نه لګي یو ډیډن کرور سي
دیا د ونه وردا چې د تیر سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکي د هیواد نه تېخت ته هم اړ شوي دي. تاسو د شاهین بنيري ریپورت اوریدو. دان وسپنه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکشو خلکو پاړه د یو پروګرام نو ورستو د دغه پروګرام جوړونکي او د T2F غیر سرکاري اداري مشره سبین محمود اوجل شو د هغې وجني یو ځل بیا د پښتنې د پورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول من دي. دغه لیک مهمه برخه ل فرخنده صدرو.
په کراچۍ کې د یو غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وجل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروستو کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسیدونکي له کلونو سی د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اوریدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علی تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نوړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچستان لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړې ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړي دي. هغه اویل داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسماني توګه دوی معذوره کول دي، خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړی وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوغتل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي. په دغه مارچ کې یو فرزانه بلوچ هم ده، د هغې ورور هم لادرکه دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واري اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلې. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادرکه کړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان پاکستان په اړه د پروګرام نه وروسته د تیر جمعې په ماخام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی بو وژل شو او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
روزونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دا مهال د برتانیا په سفر دی، نوموړي د دې هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په دوړخیز اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې کړې. بلخوا د پاکستان په 2024 یا کنټونمنټ بورډونو کې بلیاتي انتخابات هم ترسره شوي. په دې دواړو موضوعاتو له خپل خبریال احمد الله سره خبرې کوو چې د اسلام آباد نه موږ ته د ټلیفون په کرښه لري. احمد الله ستړي مشي، او په لنډو ټکو کې راته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم د برتانیا له چارواکو سره په څه خبرې کړې؟
میرا مننه اصرار څنګه چې تاسو هم ویل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ډاون سټریټ کې ملاقات کړو، او دغه ملاقات تقریبا نیم ساعت جاری و. په دغه ملاقات کې دواړو غړو چې کوم هغه په دواړو اړخیزو مرستو کې زیاتول نه علاوه په نړیوالو او علاقایي صورتحال خبرې اترې وکړلې، او خصوصا د منځني ختیځ کوم تاریخي صورتحال چې کوم دی هغه باندې خبرې اترې وکړلې شولې. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دواړه غړو ترمنځ په دې خبر هم اطمینان اظهار وکړل شو چې خپل منځي تعلقات چې کوم په روانو کلینو کې چې کوم دي هغه نور هم مستحکم شوي دي، او دواړه به کوشش دا کوي دواړه ملکونه چې په راتلونکي کلونو کې خصوصا تجارت، معیشت، شعبي او دغه شان نور چې کوم دغه دي هغه کې استحکام راولي او دوی کې نور هم اضافه وکړل شي. ډیوډ کیمرون د ترهګرۍ انتهاپسندۍ په ضد د پاکستان د قربانیانو تاریخ کلو ویل چې برطانیې په دې حواله سره بختلې مرستې جاري ساتي او په دې کې نور هم اضافه کوي.
مننه احمد الله. د بلدیاتي انتخاباتو په اړه هم زمونږ اوردونکو ته په لنډو ټکو معلومات ورکړي.
بالکل، تیر ورځ چې کوم د مل په دوتر لیک کنټونمنټ بورډ چې کوم په هغه کې ولس کال ورسته د بلدیاتي انتخابات وکړل شو، او یو څلور نه نوي رواد چې کوم هغه په دوتر لیک کنټونمنټ بورډ کې جوړ شوی وو. د دې د یو څلور نه نوي رواد د پاره انتخاب وټونه چولو سلسله چې کوم هغه سهار د اتو بجو نه شروع شول چې بغیر د څه وخت د ماځیګر 15 بجو پورې جاری و. دې دغه کې ټول زیات په یو څلور نه نوي کې ټول زیات مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه افش په تو واد نه کامیابی تر لاسه کړی دا ځکه ان آزاد امیدواران چې کوم دی هغه 55 چې کوم چوکۍ دی هغه کامیابی تر لاسه کړی دا پاکستان په دې کې انصاف چې کوم دی هغه د 2 نه زیات د شان متحده قانون مومن چې کوم دی هغه نور پاکستان پیپل پارټي وو جماعت اسلامي شپږ او عوامي مسلمان چې کوم دی د په دوه چوکو باندې د امیدوارانو کامیابی تر لاسه کړې ده. انتخابي عمل چې کوم هغه د پاره په نوو لږ غر نه زیات عمله تعینات کړې شوی و.
ډیر مننه ستاسو نه. ډیر مننه احمد الله ستاسو نه. داود بلیت انتخاباتو غیر رسمي نتایج په اړه معلومات او اوس د هنو بچا په اوس د سندرو.
ټپو کې دې تالیو کې مارغان دې راشي زمونږ لپو کې دې تالیو کې مارغان دې راشي
تاسو ته مشال ډیو خبرونه اوري نه نیمه بجې شوی او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرونو لاندې سورو
د مختلفو ګوندونو مشران وای باید چې حکومت د شمالي وزیرستان د کورشو خلکو سره سمې مرستې وکړي په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وي. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تیر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د برتانی سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عادل بیگم شال ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان WTO غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزی پر مشال ریډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون ښایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي. په مکدونیا کې یو افغان کډوال پرون د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبري ایجنسی سی پی ای وای چې د افغان سړی 28 کلن و او د مکدونیا د سرخرش کوپی په سیمه کې ریل ګاډي وهلې ده. او د نیپال چارواکي وای چې د روسي زلزلې له امله د مشن شاوخوا 350 ته رسیدلې ده. چارواکي وای چې د وای شریعت شدت په دې سلسله کې لکه لږ سلور سره 200 کسان زخمیان شوي دي.
دا باندې سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډی ځوړند کوو. په دې نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د نیپال په زلزلې به هم تاسو خبرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غستې ریاض مشخل ته وښ.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې لندن ته پرسیدو خبري اعلان سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دوره په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه کړي او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره غټورې خبرې شوې دي. اداري د وزیر اعظم د خلی وای چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبردارانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د حفاظت د هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتي خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او اولس بور سره اوګه پوګه ولاړ وي او د لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوزي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې د لړکی پوز او سیاسي حکومت یو خلک دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یوې لوی منسوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دي چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نه آرام کول دي او د ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل لپاره زور او خوسی باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغه قرارداد حمایت کوي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرې د مخنیوي خصوصي فورس په گاډي د حمله او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاه لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو گاډي په نخه کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل گاډي هم حمله شوی و. اداري وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاه نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منسوبې جوړول شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نخه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداري اخره کې وایي ایمرجنسی ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړي. په کار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زړور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر، او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بېزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوي معیار پوره نه خېږي، په کار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سینن ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود وژل شوه. مقاله زیاتوي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لدرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې کوربتوب کوو. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو مقالو غټ کې له انیس اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وژل شوه. مقاله لیکي سبین محمود د یو داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دې هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي، خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاهور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکا کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناکه ګام دی، او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي، او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی، پاکستان نورم ځواکمن کېږي او ایران د ګاونډي هېوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخې ته کړي. روزپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري، او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هېوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې پرون په هیواد کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیره 1300 اوښتې ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 0.8 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4200 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو تیره شپه په ډاګه تیره کړي. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسیږي، او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیکدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تیبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي، چې پکې د 60 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. نور تفصیل د فرشته جلالزی په دې رپورټ کې ورو.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي، او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندوی ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږترلږه یو میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږترلږه څلور ویشتنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې شویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزله ده. دا یو ډیر قوي ټکانو. د زلزلې له امله د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اتته نه چې د لوړ غرته د خطر لپاره تللی وو تر واور لاندې شوی او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کم هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د خطر لپاره په دې وخت کې هڅه کوي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو توان لري. د ولسمشر ویان د اجمل عبید عابدی پرون شم پرون مشالې دوته ویل چې ښاغلی غنی د خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپای اتحادیې د غړو هیوادو له سفیرانو سره کړی دا. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه استایلی او ویلی دی چې د افغانستان فوز د ټولو ترهګر ډلو پر وړاندې جنگیږي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له دفاعي حالت وتلې دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر پرون د یو شمېر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو ار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د شی راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمی د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایت نو امنیتي وضعیت تر دې حد خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینی ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویان د ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړی چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امر الله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي رادیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي. خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکونو کې د هماهنګۍ شې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
تاسو د فرشته جلال زئی ریپورت اوریدو.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایوي رئیس یا چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي دي چې تراګر د خلکو ترمنځ وحشت رامنځته کوي او باید چې رسنۍ د دغو خلکو یا د دغه وسلوالو لپاره کار ونه کړي او د غرنګي د دوی خبرونه په داسې ډول خپاره نه کړي چې په خلکو کې وحشت او ویره پیدا شي. د خبره باید چې خبری رسنۍ د حقایق خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د افغان حکومت اجرایي مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلی عبدالله ویل د افغان حکومت د ویندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلل له امله رسنۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو او حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و په کې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
تفصیل افغانستان زموږ د خبریالي رپورټ اوریدو او اوس هم د پیاس خان خیشکی په ورځ داسمه ورو.
تاچ پسترګو کی زهرا کو تاچ پسترګو کی زهرا کو زدر لکور دزړه پکور کی درګوما زدر لکور دزړه پکور کی درګوما غم دې کمیسن ند چې زور شي غم دې کمیسن ند چې زور شي تل نه وکيږي اكو پټ سړې مینا تل نه وکيږي اكو پټ سړې مینا ستاد وطن لارو تګورم ستاد وطن لارو تګورم جانا نستاد ملک حصو ترازینا جانا نستاد ملک حصو ترازینا چات بخت دیو چمڑاشی چات بخت دیو چمڑاشی قبل مشال پلاس کیوری تکاری خوینا قبل مشال پلاس کیوری تکاری خوینا پتم تمام پتی زور کلم پتم تمام پتی زور کلم نہ بد یار کم نہ بدر کم رخصت نا نہ بد یار کم نہ بدر کم رخصت نا مسافر ټول وطن تراغل مسافر ټول وطن تراغل یا یار خفد یاد خستن رازینا یا یار خفد یاد خستن رازینا د جمیش پی وی جام می کټکی واړونا د جمیش پی وی جام می کټکی واړونا مینا کوم
سغلا خونا کلم مینا کوم سغلا خونا کلم خدایا داستا بندیان می ولی نفریق دینا خدایا داستا بندیان می ولی نفریق دینا دزل فتار می او بو یوڑو دزل فتار می او بو یوڑو پما مین لالین سا گودرنا
روزن کو تاسو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ته وګستئ. فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي امدادي کارکونکي وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کول لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو هغه د ډیورن کرخې ته چیرما په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې وجل شو. تفصیل د شاهین منیر نورو.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معاملې کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلوماتو چې وینسټاین یې تختولې وو، هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشی کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشی کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سره د تاوان ادا کولو د هغې د خاون په خوشی کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوسنکو پاکستان حکومت نوې د حج پالیسی اعلان کړې ویلې دي چې درخواستونه به د روانې میاشتې له 28 نیټې نه تر د بلې میاشتې د 8 تاریخ پورې وصولوي. د نوې پالیسۍ تر مخه درخواستونه به په کوراندازۍ سره منتخب کیږي. نور تفصیلات د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منصوریږي او 1,40,000 سره خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازي زید لارې درخواستونه منزوري کی. د حج پالیسي مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخت کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسي مطابق شمالي علاقہ جات خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سن او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا نامه چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دي. د مذهبي امورو وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی ای د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی ای غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,40,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان پنځوس فیصد مسافران به د مدینه په ایرپورټ او نور پنځوس فیصد مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امورو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وایي د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. دی زیاتوي
مکه مکرمه مدینه منوره او مشاعره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امورو وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان شل فیصد کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
تصید رب اکرم خان رپورٹ اور دو اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دوه خپو مازور دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وای چې خ بالر او بیټسمین دی. د کوزو مومندو د غزوان وای چې په ژوند کې ډیر کړهونه او ستړي دي خو بیا هم په خپل مهنت او همت ژوند تیروي. شنواست راځي پر رپورٹ لري.
دا کوزه محمد ایجنسی د میچنی سره نږدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکې د کرکټ لوبه کوونکې په دواړو خپو مزور رهید ګلوي چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی. د غریبې د لاسه سبق پرې خوړو او دا سات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نشو چې زمونږ والد صاحب هغه یو کپنای کېو وې دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غینه را وتلو. نو زما خو خواهش چې زه مخکې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زړه کور مشروم او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خوړو نو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره افغانین رونه و غوي سره ما د کالینو کار شروع کړ دا لاسي کاری نه مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پرې خوړو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي.
ما پکوڑی خرڅ کړی دي سموسه می خرڅ کړی زمون کله پرچاوي ته وای بازار دی غي کې چولې می خرڅ کړی دي. ما ډیر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازوره م پخپو مانه ډنګورې ورا سره دوانه ډنګورو مانه بغیر زید ما خو ما خپل همت نه دی بلې پوش.
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راونډر یعنی بیټنګ او بالینګ دواړه کوي سوکې په اسانه اوټ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دي خیبر کلبز والا دي خواجه اوس والا دي باجوړ والا دي کم دي خټي مونږ چې کم دي ګیمونه سره کړی شهرداد غړې دي چلګزي بابا کې چې کم دي ټولو ته پته راپې خبر نه چې کم دي حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو خو خو ټورنمنت کې خخه کلاړان سره موږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رشتہ نه ورکو دا مازوره دي. نو غټ افسوس به مال بدغه وکړات لچې الله پیدا کړې ما خدا خلق هم پیدا کړی. نو به چې کم دې ما پردو کې او رشتہ وکړل او هغه چې کم دې بس هغه ورځ مازه ډیر خوشاله ما زکه چې زمنګ موز غوي په د کار روزګار به سکنو یوازې به کارونه کولو.
د رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړی او بس تر لویدو پورې سبق ووای. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د شانواز ترغزی رپورټ تاسو اوریدو او راځي هم د سلام پښتونخوا په دې اخري برخه کې د کرن خان په وضاحت سره ورو
د ډیر غما مې د سړ په څوک دړ دې ما خو لیدلې ما خو لیدلې په مکه خوله یار مې مړ دې ما خو لیدلې مکه خوله یار مې رغم میں دسڑا پچھو قدر دے ماں خوب لی دلے ماں خوب لی دلے خدے مکہ بھولے یار میں مڑا دے ماں خوب لی دلے خدے مکہ بھولے یار میں مڑا دے بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی جون غمونو کی ککر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے بے مکہ پھولے یار میں مڑ دے ما خوب لی دلے بے مکہ پھولے یار میں مڑ دے
لغمان کی را پیدا شو نہ پلغمان کی را پیدا شو غرو نہ لٹو ما غرو نہ لٹو ما غرو نہ لٹو ما غرو نہ لٹو منیت میں کڑے دا